سره د هماغه وخت د بلحصار د کندک د کومندوی ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د دې ترڅنګ د دفاع وزارت پخوانی وزیر شانواس تڼۍ میلمه دی. له تڼۍ صاحب سره به په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسې هم را سره تر پایه پاتې شئ. تڼۍ صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دې نه کوو، 1450 لمریز کال د ثور په 1 نیټه باندې په افغانستان کې تاسې د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، د دې کودتا یو فعال غړی واست. که د پایل کیسه یې راته وکړي، څنګه دا کودتا پایل شوه او ولې پایل شوه؟
د 1450 کال د ثور په 15 نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق په ډیموکراټیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق ډیموکراټیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په شپږمه نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاس لاندې کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاس لاندې کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دا غسی پیښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه، موږ د کمانډانۍ څخه ووتو، رخصت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د کمانډانۍ تر مخ یې په خیمه کې بندې کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه یې خلاص کړم او زه په د بی بی مارو کې په ځای کې په یوه کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق ډیموکراټیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و، هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي او دغه موضوع په هماغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شوه. او سبا ته بیا نو د خلق ډیموکراټیک ګوند په خاص ډول هغه نظامي مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغوی په خپلو قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاڅون یې وکړ.
تڼۍ صاحب، تاسې یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې برید وشو. که لږ په همدې برید باندې وغږیږو، یعنی ستاسې هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دا خو جمهور رئیس داود خان چې و، د ډېرې خپلې د وخت مجبورۍ لرلې او امریکې د افغانستان سره په هغه زمانه کې هم چندان مرسته نه کوله. نو ځکه جمهور رئیس داود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینه کوله. نو په وروستیو کې جمهور رئیس داود خان د امریکې تر مشرۍ دوی زن اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړی شوې د مرستو او دی د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق ډیموکراټیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړی وو. نو په دې خاطر داود خان قسم د داود خان په کودتا کې د خلق ډیموکراټیک ګوند فعال رول درلوده، ولې دی د خلق ډیموکراټیک ګوند باندې بې باوره شو او لزان نه لری کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ. دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تڼۍ صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل له لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه، همدغه بیانیه لامل شوه چې ساسي د ګوند مشران ونیول شي؟ ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې وهل شوې.
بلا شک په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده، همداسې شو. ولی په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داود خان په شوروي اتحاد باندې متکی وو او په وروستیو کې د تکله چې وعده ورکړی شوې، نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې د خلکو ډیموکراټیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلویخ کاله تیریږي، څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه وه؟
زه وایم چې لاسته راوړنه وه، نه ساوه. په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته مې تشریح کړه او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانه کې، او تاسو پوهیږئ که دای پرېښی وای تر اوسه 40 کاله بعد به افغانستان څو ډیر به خوالي خواته تللای وای او ډیر د خیر او د خګر
خو کته سي داود پریښه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي
اخو داود خان خو عمله وکړه بریدي وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند خو ز فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود نو فکر کوئ چې دولت کومه بل لار درلود
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی اول خو داود خان اقدام وکړ نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ بریدی وکړ تر مخه او مونږ خو دا زه فکر کوم د خپل حق
میر اکبر خیبر چا واجه
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وجل شوی دی هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وجل شوی دی د چالو خانه وجل شوی دی خو دومره زه ویلای شم چې په مرموز شکل سره وجل شوی دی
خو تر ډیره شک هم ده چې میر اکبر خیبر د ګون لدنن خانه وجل شو په دې خاطر باندې تر سو کودتا ته لار هوار شي
خو دا دی اغوی نظر دی ولی زما په نظر سره کیدای شي د ګون د نن خپل منځي پیښوي کدای شي د دولت له خوانه وي استخباراتي پیښوي کدای شي کوم بل مسله وي زه دقیق په دې باره کې څه ویلو د پاره نه لرم
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و
ګوند داسې پریکړه لرلې چې bale چې کچېره په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي
خو ول کیږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه و
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه چون حفیظ الله امین د خلکو ګوند کې په اړه کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله د نورو ملکی خلکانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ور کمانډای ور کړه په دې شک نشته مګر خپل غوند هم دغه سي فکر درلود چې کچېره غوند ته خطر پیدا کیږي یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوي چې خلک دیموکراتیک ګوند یې وارث وي
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیر شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده زیات خلک مسولیت په تاسو اچي منی
زه فکر کوم چې د ووم د ثور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې د داود خان د کودتانه ورسته هم مشکلات مونږ درلودل کستا سو په یاد وی چې ورسته بیا جهادي مشران شول په هغه زمانہ کې د مذهبي ډلو مشران وو هغه په خاور ته لاړل د استاد رباني په ګډون په خاور کې د مقاومت هسته جوړ کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو د داود خان د قدرت په زمانہ کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې تر سره کول چې زه خپل شاهد یم او د دولت له خوا نه زده کمانډان په صفت د دوی مخنیوای میکړای
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا
بل شک زکه په ووم د سور خود ته پویږي چې دا ووم د سور دا پیښه چوا دا د نړیوال تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او په دې کې ډیر پیښې را پیدا شوې ډیر قربانۍ ستونزې را پیدا شوې افغانستان د ختیز او د لویدیز د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو افغانستان د خپل کنټرول نه ووت ملت بې وسه شو چې تر اوسه هم ملت بې وسه دی نو تابان د خو ډیر ستره شو پراخه شو ولی پایلې د داود خان د کودتانه دی
بالکل خود داود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې پاغه کودتا کې تاسو لاس درلود
بله د خلک دیموکراتیک ګوند داس فکر کاوه په هغه زمانہ کې چې داود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوسړای دی د اصلاحاتو لپاره ور سړای دی پوی سړای دی عملی سړای دی قابل سړای دی او د غختل چې غختل ملي وسلوال پاو جوړ شي دولتي سکتور دا پیوړای شي او د خلکو د ژوند ستل وړ شي لکه څنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې نو په دې خاطر د خلک دیموکراتیک ګوند د دنم لا تړ وک او دای تایید کو خو ورسته بیا چولی ورسته چې تاسو ولید ټول تاریخ شاهد چې د دوه جمهوریت تش په نوم وو او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله په ازادۍ باندې په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل او په نتیجه کې د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه نو ځکه یعنی د داود خان د وخت نه د مشکلات را پیدا شول او بیا د ثور په انقلاب کې داسره نړیوال ډګر باندې بدل شول او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داود خان څنګه وژل شو
د 1950 کال په د اوم ورځ د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داود خان په جمهوری ارکه خاموشی را پیدا شوه. نو دلته فیض الله امین بیا زه ووښتم زم په کابل رادیو کې وم فیض الله امین سره، او ما ته یې ویل چې کمانډو را ټول کړه د ټانګ زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي. مون خپل د کمانډو کمانډانان ټانګ ټولي کمانډان ستار خټګر سره دا را ټول کړل په ارګ باندې برید وکړه. ارګ هم په 5 بجې د سهار ونیو. نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانې په مڼۍ کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست و. د کمانډو یو ګروپ الته ورغی چې دوی تسلیم شي او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو ځای ته یوړل شي. داود خان ونه منله او د دسره یو مل ماشیندار جرمنی شلدازه دا ورسره په مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علی په نوم باندې وژل شو. او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډز وکړ. داود خان د دو سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو.
تاسو خپل د دې صحنې شاهدان وئ؟
زه د کمانډو کمانډان وم.
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل؟
په خپل سترګو. خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم، د باندې زه ولاړو.
جسدونه مو ولیدل؟
بله بله.
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل؟
بیا د دوی مړي مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل. او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم، ځکه زه خو په کمانډو په آر کې وم. هغه بیا د هغې وخت د خلق دیموکراتیک ګوند د رهبرانو کار و چې دوی مړي په کوم ځای کې خاورو ته سپرل.
خو هلته د داود خان د کورنۍ لږ تر لږه 13 غړي وژل شوي، فکر نه کوو چې دا یو جنایت و؟
په دغه ځای کې نه دي وژل شوي. په دغه ځای کې صرف یو داود خان، د ده مېرمن، د دوی والور، یو لمسی نه پوهېږم چې لمسی و که لمسی و، یو ورور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر، قدیر نورستانی د مالیه وزیر، سید عبدالله، دا کسان وژل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وژل شو؟
نور نه دي وژل شي. نور په هغه ماته معلوم نه دي، په دغه ځای کې نه دي وژل شوی.
نو د دومره کسانو وژل د داود خان د کورنۍ وژنه تاسو یو جنایت نه بولئ؟
آیا چې داود خان عسكر وژل او غلطی کول دا جنایت نه
و؟ خو هلته ماشومان وژل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وژل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وژل شوي دي، نور نه دي وژل شوي. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوي دي. متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره، متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وې چې ته یوازې یو ماشیندار لرې. خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړ.